السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د ګرمي 12 بجې د نن د زیارت ورځ او د 2020 کال د جولای 28 نیټه ده. زه فرخنده صد مو په دې خبري سات کارګلې کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالات یو شمېر راپورونه لرو. په سیمه کې د کورونا وایرس په اړه هم معلومات ترکو. خو لومړی خبرونه اورو بیان د ملیحا مرساتک.
السلام علیکم ټټول اول پامو کړی د خبرونو سټکو ته د پښتون تحفظ موومېنټ غړو او پلویانو پرون په پیښور کې پر فضل خان اډوکیټ د حمله خلاف مظاهره کړې. په شمالي وزیرستان کې یو ښځه په هدفي برید کې وژل شوې او د امریکا لخوا د یو چینایي کونسلګری د تړلو امر پس د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات لا ترنګلې شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو پرون په پیښور کې پر وکیل بشري حقوقو فعال او د غورځنګ مخکښ غړي فضل خان اډوکیټ باندې د برید خلاف مظاهره کړې. نوموړي د جولای په 28 په پیښور کې له حملې روغ وتلی. د پیښور خبریالانو مرکز مخې ته احتجاج ته په وینا کې د غورځنګ یو غړي محمد علي ویل پر فضل خان برید د انصاف لپاره د اوازونو د غلي کولو یو هڅه ده. فضل خان د پیښور ارمی پبلک سکول د برید ښکار شو ټولنې شهدا فورم مشر دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د برید غندنه کړې. خو د پیښور پولیسو په نوموړي د حمله مقدمه دایر کړي او پلټنې کوي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د آزاد خبریال متی الله جان د غوا د معاملې نوټیس اخستی او پولیسو ته دغه د بیان ریکارډولو ترڅنګ د ریپورت وړاندې کولو امر کړی. پرون خبریال متی الله جان د سپریم کورټ چیف جسټیس ګلزار احمد په مشرۍ درې کسیزه جرګه کې ته وړاندې شو. سپریم کورټ نوموړي ته د عدالت سپکاوی په کیس کې د سپیناوي لپاره د دوه اونیو وخت ورکړ. دا تر هغې وروسته ده چې متی الله جان د جولای په 28 او تختبل شو تر 12 ساعته لا درکې وروسته خوشی شو. سپریم کورټ پولیسو ته امر وکړ چې په 2 هفتو کې دغه د تختونې په اړه رپورټ عدالت ته وړاندې کړي. د اسلام آباد پولیسو رسنو ته ویلي چې د پیښې پلټنې کوي. په شمالي وزیرستان کې د پولیسو یو اعلی چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې په میر علي سب ډیویژن کې نن سار نامعلومه وسواله یو زنانه په هدفي برید کې وژلې ده. د پولیس چارواکي په وینا زنانه په خپل پټي کې واخرې بل وروسته کور ته روانه وه چې په موټر سایکل سپرو نامعلومه وسوالو پرې ډزې وکړې او وې وژله. د پیښې وروسته وسوال په تیښته کې بریالي شوي دي. پولیسو او د ښځې کورنۍ لا نه دي ویلي چې دا حمله ولې شوې ځکه چې مخکې دا قسمه حملې پر نارینه شوي دي. په روان کال کې دا ړومبی ځل دی یو زنانه په نخښه کړل شوې ده. د کورمې ځای مشران وای په سیمه کې د پولیسو اصلاحات په سمه توګه نه دي عملي شوي. د سیمې مشرانو پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې تورو لګولو چې د پولیسو واک اختیار د پخوانیو او نااهله کسانو لاسته ورغلي او اوس هم د بیګناو کسانو خلاف دفې لګول کیږي چې باید دا سلسله ودرول شي. د انجمن حسینیه مشر شاهجی سردار حسین پرون مشال ریډیو ته وویل دوی ته ملرله چې د قبایلي سیمو د انضمام پسپالته ټولې معاملې د قانون لاندې راوستل شي خو داسې ونه شول. له کورمې نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري مشال ریډیو ویل د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او اعلی وزیر سره دا خبره شریکه کړې او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې ډېر زر به قبایلي ضلعو ته ماهر او پوهه پولیس اهلکار ورلیږل کیږي. په پاکستان کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر 2,98,190 ته رسیدلی. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهاره پورې له کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیر 5,079 لوړ شوی خو له 2,14,000 زیات کسان له کووډ 19 ناروغۍ رغېدلي هم دي. بلخوا د پاکستان ولسمشر عارف الوی پرون ټولو صوبو ته هدایت ورکړي چې په لوی اختر کې د کورونا وایرس په اړه احتیاطونه په سختۍ سره عملي کړي. ولسمشر دا خبره پرون په اسلام آباد کې د کمانډ اینډ آپریشن سنټر دوره پر مهال وکړه. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دا هر وخت ممکنه ده چې په دغه هیواد کې د نورو چینایي کونسلګریو د تړلو امر وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د جاسوسۍ د تورونو په سر په هیوسټن کې د بیجینګ کونسلګری ته وویل چې په 2 اویا ساعتونو کې خپله کونسلګري وتړي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل په هیوسټن کې د چینایي کونسلګری د تړلو امر یې د امریکا د انټلیکچوئل پراپرټي یا فکري شتمنیو او شخصي معلوماتو د ساتنې په مقصد کړی. دا په داسې حال کې ده چې د چین او امریکا تعلقات لا ترنګلی کیږي. بیجینګ د چینایي کونسلګری د تړلو د پریکړې په اړه ویلي چې دا په بېساري ډول کړکېچ زیاتوي او که واشنگټن خپله پریکړه واپس وانهخسته نو چین به خپل غبرګون وښیي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
په پېښور کې اوریدونکو پرون د پښتون تحفظ مومنت پلویانو د بشري حقوقو مبارز او وکیل فضل خان اډوکیټ د شیوی بریت خلاف لاریون وکړ. په لاریون کې د غورزنګ پلویانو پر فضل خان د حمله غندنه وکړه. په نوموړي د جولای پر 28 په پېښور کې هغه مهال نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې چې کله له عدالت نه کور ته روان وو، خو له بریده روغ ووتو. احتجاج کوونکو په خپله وینا کې پر ریاستي ادارو نیوکه وکړه، ویل چې د پښتنو خلاف زور زیات ته دی ودربل شي. امنیتی ادارو د دوی د نیوکو په جواب کې سن دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل په خوره د غلام غوس په ریپورت کې اورو چې د مظاهره کوونکو په غږونو پیل کی.
وټ فضل خان وی سٹینڈ
فضل خان
وی سٹینڈ
فضل خان
وی سٹینڈ
فضل خان
په خبر کې د احتجاجي لاریون تیر ماځیګر د پښتون تحفظ مومنت د پلویانو لخوا ترسره شو. په دغه مهال په پېښور کې پر وکیل فضل خان د ترسره شوی برید غندنه وشوه او احتجاجي لاریون ته د پی ټی ایم یو فعال محمد علي په خپل وینا کې وویل،
نګل داسې خلک شته په دې ریاست کې چې هغه د پښتنو په مخه امن نغواړي، هغه پښتنو له جون نغواړي، هغه د پښتنو د انصاف اواز دبا اول غاری نه د فضل خان باندې حمله دا د انصاف د غختو پلار کې رکاوټ دی. په فضل خان باندې حمله دا د انصاف اواز دبا اولی
د پی ټی ایم یوې بلې فعالې سنای اجاز دغه لاریون ته خپل وینا کې وویل چې هغوی به د دا ډول بریدونو د لاري د خپل مبارزې نه پشا کیږي.
د خان شهید نو اخلا، د بابړې نو اخلا، د ای پی ایس شهیدانو نو اخلا، د کوټې د وکیلانو نو اخلا، تر د بشیر خان بلور، تر د ارمان لونی او تر د عارف وزیر، دا ټول د پښتنو د نسل وژنی سلسله کړي. دا یوازې انفرادی قتلونه نه دي، دا د پښتنو ټول وژنه ده او دغه سلسله کړي. پرون چې کوم د فضل خان سره وشو دا د غي سلسله ده.
د پښتون تحفظ مومنت په دې لاریون کې پر امنیتی ادارو د شوی نیوکو په جواب کې د امنیتی ادارو لخوا سندي ویلې شوی، خو په تیرو وختونو کې د دا ډول لاریونونو وروسته د پی ټی ایم په ګڼ شمیر پلویانو د پولیسو او اف ای ای لخوا د انټرنیټي جرمونو او د ریاستي ادارو په ضد دولس د راپارولو د پولاندې مقدمه درج کړې شوې دي او د پی ټی ایم یو شمیر مشران او پالان د یادو د پولاندې نیولې شوې هم دي، خو بیا د عدالتونو لخوا د پښتون ژغورني غورزنګ نیول شوې یو شمیر پلویان خوشی کړې شوې هم دي. په وکیل فضل خان د جولای په 28 نیټه هغه محل بریټ تر سره شوی وو کله چې هغه له پېښور های کورټ نه د کوهارت روډ سره نږدې کورته په خپل موټر کې روان وو. له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې فضل خان د دغه بریټ لنډه قصه په دا ډول بیانوي،
تقریبا 3:30 بجې کور طرف ته روانم، نو د دې سرکې ګیټ نشې را مخ کې شي، نو دې ټیم کې مانه یو موټر سایکل والا مخ کې شو، هغه باندې دوه کسان چې کوم ناستو یقیني خبره ده چې ټارګټ کیلرز وو او تمانچه په ذریعه ما باندې فایرنګ شروع کو. په دې اسنا کې زما د ګاډي بانټ کولاو شو او دینه پس ما خپل ځان ګاډي کې لاندې خپو سره واچولو. نه ډزه زما ګاډي لګېدلې دي، زه سل پټه سل فیصد دا یقین لرم چې دا نه د نن د یرولو دپاره و، نه د دمکاولو دپاره وي، دا سل پټه سل فیصد زما د وجنې دپاره و. دا زه خدای بچ کړې ما، زما نه ذاتی چا سره سره دښمنی شته، نه د جیداد سلانجی دښمنی ماز نشته دي.
د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومانو د میندو او پلارانو د ټولنې په مشر او د پی ټی ایم په فعال فضل خان د بریټ په داسې محل شوی چې سو نه وړاندې د هیواد د دفاع د وزیر پرویز خټک لخوا پی ټی ایم ته د ستونزو د هوارولو لپاره د مذاکراتو بلنه ورکړې شوې وه. پولیسو په فضل خان وکیل د بریټ په اړه پلټنې پیل کړې دي او د پېښور په یکتوت تانه کې د دغه پیښي اف آی آر درج کړې شوې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د بشری حقوقو فعال وکیل او د پیښور آرمی پبلک سکول د بریث ښکار شو د ټولنې شهدا فورم مشر فضل خان اډوکیټ د جولای پر 20مه له وسلوال بریده روغ وتلی. نو موړي وویل چې نامعلوم وسلوال ور باندې ډزې وکړي خو دې پکې بچ پاتې شو. هم پر د غورس په اسلام آباد کې خبريال متی الله جان وتختول شو خو دولس ساته پس له هغه کور ته ستون شو چې پر انټرنیټ د سی سی ټی وی کیمرو ویډیو غانو خبرېدو ورسته پر سوشل میډیا د هغه د خوشی کولو لپاره واس پورته شو. په هغه ویډیو کې خودل کیږي چې دغه خبريال په موټر کې سپاره کسان په زور له ځان سره بیاي. په پاکستان کې وخت په وخت خبريالانو بشري حقوقو مبارزینو تختونی پیښې مخې ته راځي چې اف آی آر یې د نامعلوم کسانو پر ضد درجيږي. دا چې دغه نامعلوم کسان څوک دي ملیحه میرزاده په دې رپورت کې دا موضوع څېړلې چې د فضل اډوکیټ پر غږ پیل کی.
دغه ذکر نه یو موټر سایکل مخکې شو په موټر سایکل باندې دوه کسان ناستو ټارګټ کلرز مخامخ را باندې فائرنګ شروع کو. نامعلومه کیسه ده د خود دې ټولو نامعلومو صرف یو جواب داده چې ما خو لن ختمه کانی می چې سره بدشته نه دښمنشته نو زمازي موار ریاست دی.
دا د بشری حقوقو مبارز فضل اډوکیټ غږ دی چې په پیښور کې د جولای پر 20مه په موټر بریدو شو. دی وايي د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې خوندي پاتې شو. دا فضل اډوکیټ زوی په 2014 کې د پیښور آرمی پبلک سکول حمله کې وژل شوی و. فضل اډوکیټ د پیښې د ښکار شو کسانو لپاره د انصاف غوښتونکي شهدا فورم مشر او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ غړی هم دی. همدغه ورځ یعنی د جولای پر 20مه یوه بله پیښه په اسلام آباد کې د خبریال متی الله جان تختونه وه. خو د 12 ساعته لا درکه وروسته نوموړی کور ته ستون شو. متی الله جان د پاکستان پر امنیتي ادارو په تنقید کوونکو کې دی. پر سوشل میډیا خبرو شو د سی سی ټی وی کیمرو ویډیوګانو کې ښکاري چې په گاډو کې سپاره کسان د دغه خبریال مخه نیسي او لزان سره بوزي. د ویډیوګانو تر خبرېدو وروسته پر سوشل میډیا دغه د خوشی کولو لپاره اواز پورته شو او د پاکستان امنیتي ادارو ته ګوته ونیول شوه. په فضل اډوکیټ د حمله او متی الله جان د تختونې اف آی آر د نامعلومو کسانو پر ضد درج شوې دي. دا نامعلومه کسان څوک دي؟ د سوات کامی جرګې غړی حاجی زاهد خان چې په 2012 کال کې په یو وسلوال برید کې زخمی شوی و د جولای پر 22مه مشال ریډیو ته وویل چې خبر دی چې حمله ور باندې چا کړې وه خو تر اوسه ورته سزا نه ده ملاوه شوې.
زما یقین په ما چې اډس کړی نه هغه هم دغه ادارې سړی ما پېژندو ما نیولی و ما ول سکیچ هم جوړ کړی نو مې هم پېژنم هم دغه قوتونه دي چې دا افغان څوک د حق خبره کوي چې رښتیا وایي نو هغه رښتیا ویونکی د دغه قوتونو دښمن. ما کیس خو چې کله احسان الله احسان موري واغوسته یاره دا برید بنک کړی دی نو هغه پایل کړی په پای کې لیکلي هم دا دی یار چې څوک دا ذمہواري طالبانو قبول کړه نو په دې وجه باندې موږ دا کیس پایل کوو. تر اوسه پورې پای کې نه څه تفشیش شوی دی نه تر اوسه پورې د یو قاتل یا د یو قتل شوي کس انویسټیګیشن هغه قاتل معلوم دی نه د هغه مجرم معلوم شوی دی. ټول په نامعلومه کې او په دې اعلان باندې هغه احسان الله احسان و چې دوی موږ ته معافي وکړه چې ډزې په ما کړی او معافي ولا ته ورکړي.
د پاکستان بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدي حسن د جولای پر 22مه مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې مخکې هم داسې پیښې شوې دي چې تختونکي معلوم خو دي خو اعلان کیږي نه.
نامعلوم افراد جو ہے وہ معلوم ہے کہ کون ہے.
نامعلوم افراد معلوم دي چې دا څوک دي. عام تاثر دي چې هغه د استخباراتي ادارو کسان دي نو هم دغه وجه ده چې کوم کسان پیدا هم شي هغه په دې اړه سنوي ځکه چې دا باور ترې خستل شي بي چې څه غږ بنه کوي. دا څه لومړی په خنه ده تر دې مخکې هم داسې واقعیت شي بي خو په اړه یې کله چا څه نه دی ویلي چې دغه کسان چا بوتلل چرته بوتلل او څه ورسره وکړل.
ڈاکٹر مہدی حسن وائی دا د خبریالانو د بشری حقوقو فعالانو د یرولو لپاره د امنیتی ادارو یو طریقه ده چې په ځینو وختونو کې خو پکې مړی هم ترلاسه شوی دی. نو وړي د پاکستان بشری حقوقو کمیشن دریس تکرار کړ چې په خبره په پاکستان کې د رائے پر آزاد اظهار او میډیا بندیزونه زیات شوی دي او معلوماتو ته د ولست لاسرسي حق نه پیژندل کیږي. خو د پاکستان حکومت په بیا بیا پر میډیا د قدغنونو د غتورونو رد کړی دي او وایي چې د هیواد رسنه تر هر وخت زیاتې ازادي دي او د رائے پر آزاد اظهار هم بندیزونه نشته. د بشری حقوقو نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل د خبريال متی الله جان د خوشی کېدو پس د جولای په 22مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت د خبريالانو خوندیتوب لپاره قانون سازي وکړي. په پاکستان کې د بیان ازادۍ لپاره د مبارزه کوونکو سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک وایي ریاست ته د ټولو ته تحفظ ذمہواری پوره کړي او د خبريالانو لپاره د قانون سازۍ ژمنه دي سر ته ورسوي.
پاکستان طریقے صاف دن میں چلے اگر پخل انتخابی بنشوت کی درا وعدہ کرے زخل کو سرا اگر چراشی حکومت کا جو کر اگر بدر چودستان اور تحفظ دا پارا قانون سازی کرے من وارو چی درا وعدہ بائید چی دیخ پل پورت کی ما خال کی اس دغه معلومه او معلومه خبر نه را ما خال کی دا حق چاته پته دا او باقاعده ہے ویڈیو راغلی دی موضوع دا نه چې معلومه دی کنه موضوع دا چې دا کار باید چې اساسه پاکستان کې باید چې موږ د قانون احترام وکړو باید چې موږ د قانون د لارې څه غلط کار کوي هغه ته سزا ورکړو.
کسه هم د پاکستان بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری په ټوئیټر په بیان کې د خبريال متی الله جان تختونه د بشری حقوقو خلاف ورزي بللې. د پاکستان د اطلاعات وزیر شبلی فراز د جولای په 20 و د پیښه غندل او د پیښې د پلټنو ژمنه کړي او د اسلام آباد پولیسو هم رسنو ته ویلي چې د تختونکو د معلومولو لپاره پلټنې پیل کړي دي. خو د بشري حقوقو مبارزان بیا وایي حکومت باید د نامعلومو کسانو پته ولګوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555
اوریدونکو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي د احتساب کمی اداره نه بیاوازې د سیاسي انتقام لپاره کارول کیږي او اوس چې سپریم کورټ هم په دې اداره نیو کې کړي نو باید چې دا اداره بند کړل شي او د نائب چیرمن مستعفی شي. بلخوا د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز او د مواصلات او وفاقي وزیر مراد سعید په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې ویلي چې د بلاول بوټو زرداری له خبرو داسې ښکاري چې دوی ځان له احتسابه بچ کول غواړي. حکومت دغه تورونو په جواب کې په بیا بیا ویلي چې نائب یو خپل واکه اداره ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راک.
د جولای په 28 په لاهور کې خبری کانفرنس ته د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری ویلي د احتساب کمی اداره نیب تل د سیاسي انتقام لپاره کارول شوی او د موجوده حکومت د یو شمیر وزیرانو او پخپل د وزیر اعظم پر ضد د درغلي او کیسونه په نیب کې پراته دي. خو تر اوسه دا غوي پر ضد هیڅ کاروایی نه ده کړې او یوازې د اپوزیشن پر ضد کاروایانی کوي. نوموړی وی
نیب صرف مخالفین کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں.
دی وی نیب یوازې د مخالفینو پر ضد کارول کیږي. خو سپریم کورٹ چې د نیب په حق لا کوم فیصله ورکړي چې پکې یې د نیب اسټابلیشمنت او د ګډاګي حکومت کوم احتساب کړي د اغلی نرستو د نیب د پاتې کېدو هیڅ جواز نه جوړیږي او د نیب مشر دی استعفا ورکړي او د غیر آئینی او غیر جمهوری ادارې ته دی تالی ولګوي. بل پلو د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز او د مواصلات او وفاقي وزیر مراد سعید هم په اسلام آباد کې د بلاول بوټو زرداری په جواب کې پریس کانفرنسونه کړي. د مراد سعید وینا و د بلاول بوټو زرداری د خبرو نه داسې ښکاري چې ټول غله د احتساب نه د بچ کېدو لپاره زور لګوي. دارنګ د اطلاعات او د وفاقي وزیر شبلی فراز وینا و چې اپوزیشن غواړي د ولس لوټ کولو ته پریښودل شي او احتساب یې نه کیږي. په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته د بلاول بوټو زرداری او حکومتي وزیرانو د پریس کانفرنس پاړه وی
پاکستان کې تر اوسه پورې مونږ اونکه ته دین نیب د حکومتي جماعت کم خلکو ته لاس چولې د خلکو د خلې ذکر اوس پړلې چې دا ګوري چې لګیا دي حق د نیب چې د حکومت خلکو ته لاس نه شي. هلن کې حکومت سو سواري وي چې د آزاد اداره د ټول د پاره یو برابر ده. خو د نیب خپل تر اوسه پورې لا کاغذونه سپانه شو کاغذونه د دې وجې نه صفه کیږي چې د غي خپل په کردار باندې ګوتی چتون کې خلک موجود دي ځکه چې د دې د حرکتونو ټیکنې دي کنه. زه په خپل دا غنم چې نیب یو آزاد اداره نه ده د حکومت د مقصد د پاره استعماليږي.
دا وخت د اپوزیشن د غړو شاباش شریف احسن اقبال خواجه صاد رفیق او د نور یوشمیر پر ضد په احتساب عدالت کې مقدمه روانه دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو راکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
ایپ او گوگل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه بجې
اوریدونکو د کورمه مشران د پولیسو په محکمه کې پر اصلاحاتو تنقید کوي او وایي چې فاټا په خیبر پختونخوا کې تر شاملې دوه وروسته په قبایلي ضلعو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دوی تور لګوي چې هلته د پولیسو واک او اختیار مخکینو او د نااهله کسانو په لاس ورغلی دی. د پاړچینار مشرانو مشال رډیو ته ویل د پولیسو په پوسټونو ګمارل شوي د پخوانیو خاصدارو او لوی ځواک اهلکار باید لرې کړل شي، ځکه چې په سیمه کې د ډیرو بېګناو کسانو خلاف تفی لګول شوي دي. د دوی په خبره کچېرې دا صورتحال سم نه کړل شو نو د اصلاحاتو عمل ته به نقصان ورورسیږي او هغه مقصدونه به بې ځایه پاتې شي د څه لپاره چې دا اصلاحات شوي دي. چارواکي وایي د پولیسو محکمې اصلاحاتو په عملي کېدو کې خنډونه شته، خو بیا هم دوی خوالی ته چمتو دي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکسینا اور.
په کورما کې د پړچینار ځای مشران وای که هغلتا په پولیسو محکمه کې پر مختلفو څوکو تعینات په خوانی خصدار او د لوی ځواک اهلکاران لري نه کړی شول نو د انزمام اصل مقاصد ته به سخت نقصان ورسیږي. د انجمنه حسینیه مشر حاجی سردار حسین وای کله چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوې نو دیته ملرله چې نوی نظام تر راتلو وروسته هغلتا به ټول معاملات تر قانون لاندې شي او چا سره به هیڅ ظلم او ناانصافي نه کیږي. خو داسې ونه شول. حاجی سردار حسین زیاتوي په لکه پر یوشمیر بیگونا خلکو غلط پرچه درج کېدل دا ثابتوي چې هغلته د پولیسو واک او اختیار د نه اهلو په لاس ورغله او بلدا چې وس هم دوی تر ظلم لاندې وخت روي
بل شویل کې افیور کار شوی دی کوم بنیاد نه کار شوی دی برانځای کې کار شوی دی آیا د کی کوم د پیل کېدلی دی هغه په دغه خلکو لګو دی آیا مو بهر ملک سره تعلق دی حالا مو بهر ملک ته مطلب د سکور کړی دی د شتګر چوک دی شتګر خوش ملک د خمان دی دوه کسونو کې ملک د خمان چوک دی ټیک ټاک نظام او ته په کور دی هغه چوک ویلی نه وي خڅه ماهر قانون دی
په دغه اړه د کورمې پولیسو مشر ډی پی او محمد قریش خان تر انکار وروسته موږ د کامې سیملی غړي ساجد سنتوري سره خبرې وکړې نو هغه وویل قبایلي سیمو تر انزمام وروسته د پولیسو محکمې اصلاحات هغه شان نه دي شوي کوم ته ضرورت و. کامې سیملی غړي وویل د خصدارو او لوی ځواک د پولیسو په محکمه کې لازم کېدو سره هغلته ټول واک او اختیار هم هغه شان مخکنیو الکارانو ته پاتې شوی چې دغه فیصله اوس ورته د بدلون اصل مقصد په حاصلېدو کې خنډان پیدا کړي. ساجد حسین توری زیاته کړه که هغلته په مهمو څوکو د نورو ضلعو هغه پولیس افسران تعینات شوي وای کوم چې د پولیسو په نظام او قانون پوهېدل نو نن به قبایلي ولس داسې صورتحال سره نه مخامخ کېدل. هغه په اخره کې وویل حکومتي مشران ورسره منلی چې نورو ضلعو د پولیسو تکړه او پوه افسران به هغلته ډېر زر ورولي او بله دا چې لا پخواني نظام پاتې عملي افسرانو ته به روزنې هم ورکولی شي.
مطلب دا اسی چوس پلم یافتار روشی ڈی ایس پی روشی اور سرا سرا مطلب دا کوئک ایکشن شروع شی چرتا مطلب دا فار ایگزامپل ڈرگس کاروبار کی گیا نور غیر قانونی کورونا کی گیا دوی باندې ایکشن و خصل شی ندی حوالی سر مو تخو امید را کڑی شویل سو پا لند و وقت که بو مطلب سو مو خواد تکڑا خلق مطلب مرک جستک تا مدر ترانسفر کهو
دو 2013 کال پا مئی که دا فاٹا اینی اصلاحات منظوری ورکل شوا چه لمخی قبایلی سیمه پا خیبر پختونخوا که تر ورگردی دو رستا اف سی آر قانون ختم شو او هغلتا دا پاکستان نور سیمه پشان عدالتی واک و غزیدو. کچو هم حکومت دا پولیسو محکمه اصلاحات دا که دو داوا کوي خو د کورمې ضلع ولس لا اخستل شوو ګامونو مطمئن نه دي او وایي مخکې په مقابله کې هیڅ بدلون نه دی شوی بلکې هغلته نور هم حالات خراب شوي دي. طارق ورکزه مشال ریډیو پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر په جمرود کې د تیراکو کې خیل کډوالو احتجاجي پرلت نن په سلیشتم ورځ هم روان دي. د تیراکو کې خیل متاثرین وای په 2014 کال کې سیمه له وسلوالو پاکه ګرځول شي و، خو تر اوسه دوی ته د بیرته ورستنې دوه اجازه نه ورکول کیږي. دوی وای ځنګلونه غزان او نور میوې نیولې، نو په کار ده چې اوس له ټولو حقونو مراعات سره د ستنې دوه اجازه ورکول شي. دوی دا هم وای په جمرود کې له تیر اتو کلونو راهیسې لخپل وانو کړه دی رشیو له سختو کړهونو سره مخامخ دي. د سیمه ډیپټي کمشنر محمود اسلم مشال ریډیو تول د سیمه له مشرانو سره د تیر ګل پورس لیدل او د دوی د مسلو پر حل کولو کار روان دي. نو تفصیل له سیمه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواره راکوي.
خپل خاورې ته، خپل وطن ته په عزت طریقے باندې د تمام هغه مراتو کم دي چې نورو متاثرینو ته ورکړي دي، د اغ مطابق چکم د ایزاغ غواړم.
د تیراکو کې خیلونه بکورشو خلکو احتجاجي پرلت دوام لري. په دې احتجاج کې شریک کسان وایي د تیراکو کې خیلو مهربان کلی راجګال دري او دوتوینه اته کال وړاندې هغه مهال جمرو تکړه شول چې کله د دوی په کلیو کې وسلوالو ډلو جګړې پیل کړې او بدامنی زیاته شوه، خو اوس غواړي بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. د تیراکو کې خیلو یو بې کوره شوی تن مسعود خان مشال ریډیو ته وایي چې هلته خلکو ځنګلونه ووهل او د دوی هر څه تالا کړل.
په 2016 کې د خپل ویلي چې ټول وکړه کلیر دوه موږ داسې انتظار واو دا بلا و دا بلا و دا موږ دا فورا وپسیو شي، موږ وطن بر لوټ شو، موږ وطن چور شو، موږ وطن کومونه یو وړو، موږ زمکه لوند شو، موږ بوټه ختم شو، موږ بده خاصن ختم دي قیمتي لرګي وغزون موږ ول و ډبل بیټونه و پنسر ته جوړ شو په ګوډ جوګه روغل موږ خپل سترګل دلی موږ سره هر څه شته ان شاء الله. موږ دا پاتم لګیږي چې موږ دا خیر موږ انجام وڅېوی دي. موږ زنونه موږ مون دومره خپه شوی چې ګوره کسان د چې ستوزیت لوانیش ولا اغش ولا سبید د مغیرات خراب شو.
په دې احتجاجي پرلت کې شریک د تیراکو کې خیلو ځنې نورو کسانو هم خپل مشکلات بیان کړل.
امان ما میرزا ګل دومند خپل ته پر سره مې تعلق دی. اوس موږ دا خبره کوو چې مت د جنډا وځه شي چې د مو څل نه پرېګ دی. د مو ملک چې کم دی درې سال ور کوم نه چې غو ملکونه مو غار سی وړل کوټه نه دی مل تیر نه وبسل بوټي دی مو ول پټي دی مو خراب کل و زونی دی مو ول ول یې وبسي. اوس مو په دا پته نه پیګو چې د مو څا نه غوښته وکړو چې په پرو دای دی مو ویر شورته وی چې تو شی و نه خرخانات کیږي دغه په وجود مو کس وچا غ شینه د مرا وندي ویل اخر مو خو د بل ملک نه وی چې زه زهنی بیمار شم، زه زړه بیمار يم، زړه مایده بیمار يم، سلا چې زه سوچنه کوم د بجړ غم دای سره غرته وی چې تنه کوي مخ کیږي نه چاته و جوړو. زه خو په خپل خو خنه مر وته حکومت بوته وی چې ته وزه د الوکنه الوکا پرېګدا به حالي غوړو د تیرو تک غوړو او پوره چکم حاکم دای اغا غوړو راشن وسره د هر شي و د شنو خطيب بنیاد باندې چې مولا دی دے خغم یلوشی
بختم انشاف ریدایم چونکه موږ چکه مې روزګال متاثرونو ډیره سخت ایم لیدلې دي. اترور غنټو مسافتم په شپړس او په 22 غنټه کې تو اکړای دی د غرونو په لارو باندې راغلی یو چونکه ترانسپورت نه و. زه خپل هغه قافله کې یو وګړای وم، خپل کډوالو سره وم او ما جړل مولا دردونه مقصدل د غره په سر کې نستل ما خپل کور کتل مولا جړاره تلله مو سړو کې بچایو ما په ولي باندې سحر زنانه او ما خپل استر ګلیدونکو هلې لوي مشوم اخرنه او غرزیدل په کړه کې راخسته و هغه غرزیدو مال ته مرشل او موږ جنازه وکړه لا خخن کړه د ز خپل استر ګلیدونکو هلې لوي.
د خیبر ډیپټي کمشنر محمود اسلم د یو اس ام اس پیغام لاري مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تیر ګل په ورځ د تیراکو کې خېلو کډوالو سره په خپل دفتر خیبر هاوس په خبر کې لیدلی او د دغه خلکو د بهاله ادارې پی ډی ایم چارواکي هم راغوختي وو او موږ پر سلام مشوره روانه ده چې د دوی غوښتنې زر ومنل شي. یو اندازې مطابق د تیراکو کې خیلونه په 2014 کې څه باندې 40,000 کورنۍ بې کوره شوي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره په کچه کورونو کې دېره شوي او د دوی په وینا د کډوالو د رجسټریشن د حق او نورو مرستو نه محروم دي. د تیراکو کې خېلو راجګل در افغان پولیس سره لګیدلې او د ګڼو ځنګلونو نه ډکه غریزه سیمه ده. د خیبر انتظامی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پکې د وسلوالو ډلو پر ضد په 2018 کې د خیبر څلور په نوم عملیات وکړل او دغه سیمه یې پاکه ګرځولې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا له مومند څخه کارخانو ته کاڼي اوړونکو گاډیو والا ویلي چې دوی د حکومت لخوا د کم وزن کاڼو وړلو فیصله منلو ته تیار نه دي. دوی وایي چې که وزن کم اوړي نو مزدوري نکېږي او بیا به گاډي دروي. د سیمې انتظامی د جولای پر 18 شاوخوا 300 زیات کاڼي وړونکو گاډي ودرول او ورته ویل چې تر 30 ټنو زیات درانه کاڼي د وړلو اجازه نه لري. دوی وایي که حکومت تدوی غوښتنه ونه منله نو احتجاج به کوي. چارواکي وایي دا فیصله یې ځکه کړې چې د درنو ګاډو له وجې سړکونه خرابېږي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی نور معلومات راکوي.
په بره مومند کې د څلور ورځو راهیسې ولاړ د کارنو ډک ګاډي کارخانو ته ورسول شو. دغه ګاډي د مومند انتظامی ودرولو او ورته ویل چې دوی د 30 ټنونو نه زیات وزن د مومند په سړک یو نسی. د حکومت لخوا دغه ګاډي په 18 جولای ودرول شو چې شمیر د 300 زیات دغه ګاډو والا په باروخیلو کې یو غونډه او دوی ویل چې له ټولو زیات تکلیف ورته د انتظامی لخوا جوړ شوی. شاه حسین د ملاګورو خیبر ضلع اوسیدونکي ډرایور دی او د
نم پولیټیکل مزدورۍ ته پری دي نم یو ځای کې پری کلم خاصدار ودرای کله حکومت ټولم ودرای
نو وای درته سوالې ولې مودرای
کوي وای مرزه وای دا بار کانی مراوړی او د مونږ بل علاج نشته چې دا نه
نو بیا څنګه وچ کانی کم راوړی زیات راوړی کولې مراوړی سو
وای کم وزن راوړی او چې مونږ کم وزن راوړو نو مونږ به څه کوو. دا اوس مونږ ولاړیو کنه یو پیر دوا ماته شوې یره مونږ په قربانۍ کې بالکل شاک دی چې و بیا نو کو پیسې را سره نه دا مزدوری چې دا مونږ ودرېږي مونږ به څه کوو. شپږ ورځې کې ما دوه پیرې کولای شوې تنخواه مې 15,000 ده او بچیم شپږ ودی نو ته یا زه به په 15,000 کې څه وکړم.
تاج بوستان نومې د پنډیالی محمد یو بل ډرایور وویل چې څو ورځې وړاندې د ګاډي ټیرونه شلېدلې نو به ټیرونه یې په 1,00,000 روپۍ ولګول او چې مزدوری ته راووت نو د محمد انتظامیه ورته لارې بندې کړې. دول چې حکومت ته باید د ګاډو د وزن د کمولو د فیصلې نه وړاندې د دوی د اتحادیې سره صلاح هم وکړي.
زه چې د اختر له روز سره وتم زه 3,500 روپۍ زما لارې باقیدار روانه ده په ولی په دی وجه روانه ده چې وروره ارزه کې زه په زه ودرېږم 4-5 ورځې لارې ودرېږي تیرونه په 1,00,000 روپۍ جوړه دغه تیرونه به را ډسوالي دي دا موږ د کمې لپاره کو کور کې واړه واړه بچی دي 3,000 روپۍ ټریپ دي چې موږ ټریپ ونه کو په هفته کې به مخکې موږ درې ټریپ کول اوس موږ په میش کې درې ټریپ ونه شو کولې.
کدا راته و چې لارې د خپل د بل چا
لارې ما سره دا پردای دا زړه ری وری ما
خو دې لارې ډکه کوي
لارې نو ډکه ولاړه دا لاشه تیرونه مړه زولې دي د اختر لچراوته مو د اختر په 2 مرز ما لګولې دي او دا غدي وې ډزول.
حکومت وای چې کانټا کې تاسو لږ وزن کم راوړیږي کې گزارنه کیږي بیا
نه هغه کې مغه مال 7 ټن وزن لا کړی دی ډک پټک د لارې پوری 11 ټن زما د لارې وزن دی وټنه کې همال لارې مزدوري نه کوي.
تاسو به څومره راوړی بیا
منګ په کې وس راوړو 30 ټن 45 ټن دی پوری منګ راوړو.
د محمود د ماربل ترانسپورت یونین یا د ګاډو د اتحادی مشر سیول خان وای چې دوی انتظامی سره خبرې اترې کوي خو سمون نه خوري او که دوی د ګاډو د وزن فیصله انتظامیه په خپل خوخه په دوی په زور منله نو دوی به ګاډي ودروي او احتجاجونه به شروع کوي.
او مونږ ته ویل چې را دا کم وزن تاسو ویوي نو دا وزن دلته نه چلیږي کار په نه چلیږي مطلب دا لري چې دا نه کېدو کار دی خو هغه راسه تاریخ دوا بدل کړل خو مطلب دا لري چې خبرې ته از مونږه کې نه خوستو
ګاډي څه کوي دا خو چې دا څه ولاړ نه به څه کوي
نو زمونږه دا ویلې زمونږه ته حال و نوځي کنه او مونږ سره خبره باندې دا حکومت یې ګرینی شي مونږ سره په یونین کې تړلې خل نور بنیر مردان دا ټول مونږ سره ټچ دي مونږ با وغو به یو کې وو مطلب دا دی چې په یو ځای به خامخار ورونه بم بندو خپل احتجاج بم کو.
دغه ډرایوران پرون بیا د قامی سیملې د غړي ساجد مومن سره هم ملاو شو او دوی ته خپل غوښتنې وړاندې کړې وي نو بیا مې د ساجد مومن سره هم خبرې وکړې.
دلته زما اوس ڈی سی صاحب سره خبرې وشوې او کمانډر صاحب سره خبرې وشوې خو مین سی سی کما دی چې کم کاڼی د ګاډي نه ډېر انتهایی بار راوتی په کار رچی فکس هغه رنگی دغه کوي گاڑی کی راوړي د روډ کې کومه ده هغه مور سره خرابېږي
ولاړو گاڑو ته اجازه خو ملاو شوی چې ورکه پراته کانی کارخانو ته ورسوي خو په مومند کې بیا د 1500 نه زیات ټرکونه دي چې کانی وړي نو د زیات وزن او یا کم وزن وړلو فیصله لا هم نه ده شوی او ساجد محمد وې چې ممکن ده په دغه فیصله کې هم د گاډو والا خوخه شامل وي شانواز ترګزه مشال ریډیو غلنې
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرې احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
مشال رادیو ته غوړیدونکو د بلوچستان په کوټه کې حکومت سکھ مذهب پلویانو ته 200 کال په خوانی ګوردوارا د دریو او یو کالو د اوکتی مودې وروسته بیرته سپارلی ځکه چې د پاکستان د جوړیدو وروسته د بلوچستان حکومت یاد شوی ګوردوارا په خپل کنټرول کې اخیستو په هغه کې د جنکو سکول پرانیسته وو د دې څخه مخ کې د بلوچستان حکومت فبروری په میاش کې په جوب کې 200 کال په خوانی مندر هندوانو ته پلاس ورکړی وو په دې اړه نور تفصیل د کوټینه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترن راکوي
د کوټ پر مسجد روډ باندې سری ګورو سنگ سبا ګوردواره کې د عبادت کولو ژغ دی کوم چې د درو او کلو وروسته په خپل زړه حالت کې برته وسکان ته سپارل شوی دی د سکانو دغه مشهور عبادتګاه 200 کال زړه کوم چې په کال 1915 درس کې په زلزله کې نړیدل او برته په کال 1916 درس کې جوړ شوی و خو د پاکستان د جوړیدو وروسته چې کله زیاتره سکان د کوټ څخه هندستان ته کډه شوی وو نو دغه وروسته دلته حکومت د انجن لپاره سکول پرانستی وو او بیا دغه ودانی و مکمه او کاپ ته پلاسور کړی و په دې ترڅ کې په صوبې کې د لژکیو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار دنیش کومار وای چې درو او کال لمخه یعنی په 1920 کې دا ګوردوارا مترکه املاکی شامل کړل شوی و ځکه چې دلته هغه وخت په زیات شمیر کسکان او اندوان وسیدل
73 سال کې 1947 مې
دنیش کومار وای چې نن هم د کوټ د زیاتره سړکانو نمونه د سکانو په نامه دي لکه ګوردت سنگ سړک نتا سنگ سټریټ او نور دایسي هم دا وجه و چې د دوی عبادت ځایونه حکومت د اوقاف او محکمه ته سپارلی وو او هغه وخت په زیاتره عبادت ځایو کې سکولونه جوړ کړي وو د بلوچستان د حکومت سلاکار زیاته کړه چې د کوټ شهر په منځ کې دغه ګوردوارا پر 14000 فوټ باندې ولاړ ده او په اوس مهال کې د دې دمځکې قیمت واره بو ته رسیدلې دي لکن حکومت د غمځکې نه هوازي حفاظت کړي بلکې اوس یې لږکیو ته سپارلې ده د نوموړي په وینا چې په افواګلز هاي سکول یا شونځي کې چې کوم انجونو زده کړې کولې هغه وشاوخوا نورو شونځیو ته لېږدولې دي چې موخه د سکول په ګوردواره کې د بدلون څخه د انجونو و تعلیم ته څه زیان نه ورسي هغه زیاته کړه چې ګوردواره بیرته وسکان ته د ورکولو څخه نه هواز د بلوچستان بلکې په نړۍ کې د پاکستان لپاره هم ګټور ثابت شوی دی ځکه چې د دې څخه به ونړۍ ته دا پیغام ورکول سي چې په پاکستان کې د لژکیو حقوق زیات محفوظ دي او خلک د لژکیو زیات خیال ساتي بل خو ته د لژکیو لوري د حکومت و دې ګام ته هر کله سوی دی په دې اړه د سوي څخه د عبادت لپاره راغلی سنتوش کومار راته وویل چې دغه کار د دوی لپاره یو لوی تحفه ده
څنګه بہت شکریہ ادا کرتے کہ 72 سال بعد ہمیں
سنتوش کمار وای چې په بلوچستان ایالت کې د لژکۍ لپاره د عبادت ځایو برت خلاصون ته دوی لوی غوښتنه و د دې مقصد لپاره په های کورټ او سپریم کورټ کې هم دوی درخواستونه ورکړي وو د غوړسته سپریم کورټ د لژکۍ په اړه د شویب سډل په مشتابه کې یو کمیشن جوړ کړي چا چې امر کړي وو چې لژکۍ ته دي د دوی خپل عبادت ځایونه ورکول سي د نموړي په وینا چې په کوټ کې دا وخت هم د 2000 څخه زیات سکان استوګن دي د دې ترڅنګ په ډیره بوکټي استاد احمد او نورو پښتون میشتو سیمو کې هم سکان وسیږي د کوم لامل چې دوی د عبادت ځایو د کمی سره مخامخ وو په دې اړه په ګردواره کې په عبادت بوخت یو بل کس سنجی کمار پندوانی راته وویل چې لومړی په کوټه کې د دوی لپاره یوه ګردواره هم نه وه. د دې ترڅنګ چې د بار څخه کم میلمانه راتلل نو د دې سره د هغو د اصولو ځای هم نه وو.
پہلے ہمارے پاس شہر کے اندر گردوارا
سنجی کمار وایز من مشران او چکم د یاد سیوی گردوارے تاریخ را شو دلی دی نو دا غسدا سرګند ده چې دا گردوارا 240 کال زړه ده. نو زک په بلوچستان کې د استوګنو سکانو او اندوان لپاره د دې گردوارے اهمیت ډیر زیات دی. دل دا خبره ده یادونه ورده چې په بلوچستان ایالت کې دا وخت هم د لسو څخه بیا تر 45 پورې داسې گردوارې وجود لري چې هغه د پاکستان د جوړېدو وروسته حکومت په خپل کنټرول کې اخیستي یا خلکو ورباندې قبضه کړې وه. د دې څخه له مخه د روان کال د فروری په میاشت کې د بلوچستان حکومت 200 کاله زوړ مندر په ژوب کې ویندو لژکیو ته سپارلی وو. دغه وروسته وسکانو ته اوس په کوټه کې یاد سوې گردواره سپارل سوې ده. خو د بلوچستان د اعلی وزیر د سلاحکار دنیش کمار په نا چې په راتلونکي وختو کې به ځینې نور عبادت ځایونه هم ولژکۍ ته وسپارل سي. د دې مقصد لپاره حکومت په کلیزه بودیجه کې یو ځانګړی رقم هم ټاکلی دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو په کراچۍ کې د وجل شوی وزیرستاني ځوان نقیب مسید د پیښې دوو عیني شاهدانو له خپلو وروستیو بیانونو انکار کړی دی. په گواهانو کې یو په زوره د بیان لیکلو او بل د بیان په اړه د هیڅ معلوماتو نه لرلو ویلي دي. خو بیا د نقیب مسید وکیل وایي داسې ښکاري چې عیني شاهدان د امنیتي ستونزو او ژوند ته د خطر له وجې له بیانونو په شا شوي دي. د وکیل په خبره د نقیب د پیښې راتلونکي اوریدنه به د جولای پر 18 د کراچۍ په عدالت کې کیږي. بلخوا د نقیب کورنۍ د انصاف غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل لاور.
په کراچۍ کې د وشل شوی وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید وکیل وایي د نقیب د بشنې د پیښې دوه مهم گواهان په تراګرۍ ست عدالت کې د اوریدنې پر مهال له خپلو وروستیو بیانونو په شا شوي دي. وکیل صلاح الدین د جولای په 22 مشال ریډیو ته ویل چې دوی له عدالته غوښتنه کړې وه چې گواهانو ته د تحفظ ورکړي، خو پر دې خبره د عمل نه کېدو له وجې ښایي چې دواړه گواهان رانا آصف او شهزاده جهانگیر له خپلو وروستیو بیانونو انکار کړی دی.
د دې پیښې یو عیني شاهد او سب انسپکټر رانا آصف ویلي وو چې په عباس ټاون چوکۍ کې یې د نقیب او د هغه ملګري لیدلي وو. په عین وخت کې هغوی بل پولیس سټېشن ته وړل شوي وو. زموږ کیس هم دا دی چې نقیب دی لومړی په عباس ټاون چوکۍ کې ساتلی وو، بیا یې دوه تنه پکې سبزي منډۍ ته د وړلو وروسته بېرته راوستي وو او نقیب یې بل ځای ته بوتلی وو. بل عیني شاهد شهزاده جهانگیر په خپل لومړي بیان کې ویلي وو چې زما په مخ کې یې نقیب او نور کسان راوستل او بیا راونوار او نور پولیس چارواکي راغلل، نقیب دی اوجل او بیا یې دا یو پولیس مقابله وبلله. اوس جهانگیر وایي زمانه په زور بیان اخیستل شوی او رانا آصف وایي چې ماته خو د دې پیښې او د بیان هیڅ معلومات نشته.
د جنوبی وزیرستان ځوان نقیب الله مسید د 2013 کال د جنوري په 14 د دریو نورو کسانو سره په کراچۍ کې په مبینه توګه په یو جالي پولیس مقابله کې پر دې تور وشل شوی وو چې وسلوالو سره اړه لري، خو وروسته بیا پلټنو هغه بې ګناه ثابت کړ. وکیل صلاح الدین زیاتوي چې د جولای په 13 بعد د کراچۍ په عدالت کې د نقیب د پیښې بیا اوریدنه کیږي.
د نقیب د پلار تر مړینې وروسته د هغه ورور دا مقدمه پر مخ وړي. په 18 جولای د اوریدنې پر مهال به یوازې پاتې گواهان راځي. اوس هم د ډیرو کسانو او د نقیب د ملګرو بیانونه اخیستل شوي او هیله دا چې له عدالته به انصاف ترلاسه شي.
د نقیب الله مسید د بشنې وروسته د بشري حقونو فعالانو په ګډون ګڼو خلکو احتجاج وکړ او وروسته بیا سپریم کورټ د دې پیښې اسخود نوټس اغستو سره دغه وخت د کراچۍ د پولیسو مشر راو انور له خپلې دندې لري کړ. د نقیب الله مسید پلار محمد خان د راو انور پر ضد مقدمه درج کړې وه. د نقیب مسید یو خپل اتا مسید وایي ځینو خلکو د روغې لپاره د دوی د رضا کولو هڅه کړې وه، خو دوی ونه منله او اوس هم د نقیب کورنۍ د انصاف په تمه ده. نوموړی زیاتوي داسې ګنګوسې وي چې د نقیب پلار د تورنو کسانو نه پیسې یا کور اغستې، خو دا خبرې بې بنیاده دي.
نه 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 نه، دا ول ورته ویلي چې یو رب
عرب روپے کی پیوا اور کترے وینے بنے رکھے نو دے نہ آلو جوان تا کے اگو پیسے وقتے جوان بار بار لوی کے مونگ یاری کو واگا دا دا مونگ تا سو با دا ہو سو پر بتا سو مونگ ساتے کنا پیسے کے را دس ساتنا خود ٹول عمر پر نہ چھ چوک ساتے لے کنا دا کو لگا وی کے مونگ دلتا مونگ تا نوکریاں لگاوے مونگ تا بدا سی صاحب کتاب لگے کنا
اسلام آباد کے وکیل لائک خان سواتی وائی پلٹن نقیب اللہ مسید بے گناہ ثابت کرے دے نو باید تورنو کسانو تا زر تر سر سزا ورکل شی
دو خلقو لے پارا قوت راو انوار تھی دا ویڈیو موجود دے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ 450 نا زیاد کسان وجلی وہ اگے باوجود دے چھ دے قوت چی لاپتا ہو اپلا چھے دا نا یعنی عدالت نا پٹ شوچ کے دے ماندے چھ کیس جوڑ شو نو دے ایئرپورٹ اسلام آباد ایئرپورٹ نا ایگزٹ کے چاوڑے ہو جو سپریم کورٹ کے موجود ہوا ساکم نثار وے کہ بھئی دا چا سارا دنا دلو بیا وے کیس فیصلہ ہونا شوا اگے نا پس دا خلق بہو منکری غریب پختون دے اگے سارا چیزا نا اور عام کس دے نو اگے لے پارا چیزا نا دا خلق ولی وہ گواہی را گئی اپل دان مڑ کی
پر پخانی پولیس افسر راو انوار د نقیب الله مسید د وژنې مقدمه د کراچۍ په عدالت کې روانه ده. راو انوار د 2013 کال په جولای کې په ضمانت خوشي شو. سپریم کورټ د نقیب د پیښې د پلټون لپاره ګډ تحقیقاتي ټیم هم جوړ کړي. د 2019 کال په دسمبر کې د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنو د کنټرول ادارې راو انوار هم د بشري حقوقو د سرغړونکو په تور لیست کې شامل کړي وو. راو انوار په یو ویډیو کې په ځان لګیدلې تورونو ردولو سره ویلي وو که پر د لکومې جرایم پېښ ڈلی سره د اړیکی تور وی نو باید د مرګ سزا ورته ورکړل شي او کدا سي نوي نو امریکا دې بخنه وغواړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو په سوات امینګوره کې د کورونا ټول بند له وجې متاثره د سکول یو استاد په لارو کوڅو کې په ماشومانو مټر خرڅوي. دغه استاد وایي چې کورنۍ لوی ده او نشي کولی چې چاته لاسونه سینو ځکه محنت مستوري کوي. د سوات شخصي تعلیمي ادارو اتحادی وینا ده چې د شخصي تعلیمي ادارو بندیز له وجې تر 25,000 پورې استادان بیروزګاری سره مخامخ شوي دي. زیاتره پکې اوس په مختلفو ځایونو کې محنت مستوري کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان را کوي.
په دې ټیم کې حالات داسې راغلي دي چې هغه سکولونه بند دي، مدارس بند دي، ټیچنګ فیلډ زمونږ پاتې شو، نو مجبورن مټرو ته راووتو.
د سوات منګورې سوال لسم پاس اوسیدونکو شپږ دیرش کلن حیدر زمان وایي چې د 13-9 کالو راستې د منګورې په یو شخصي تعلیمي ادارې کې د مرستیال پرنسپل په حیث کار کوو. د کورونا وایرس له وجې حکومت تعلیمي ادارې بند کړې چې ورسره سکول ورته تنخواه ورکول هم بند کړه. د بیروزګارۍ سره مخ شو، نو د مجبورۍ په حالت کې په لارو کوڅو کې پتال کې پاخه مټر خرڅول شروع کړل.
مزید چې ګمدې درې میاشتې پوره شولې، درې میاشتې پس حکومت نور هم ټین ایکسټینډ کو، نو شاته خو په ما بس د کور خرچه ده، زه د کور یو ذمہوار فرد یم، نو د کرانې والا قرضه را پسې راغله. نو هغه چې ګمدې سوال جواب ورته وکړل، ماته وایي چې یاره نور مزید ستا قرضه پتا باندې لوټ سیوا کیږي. په دې مټرو پتال باندې مجبور شو، دا مې راواغستو. خو په دې زه فخر کوم جی چې زه چاته لاس نه نیسم، د چانه سوال نه کوم، غلا نه کوم جی، خپل محنت کوم، په خپل محنت او مزدوري باندې. او خلک وای په محنت کې چې کم دینو وای د محنت مې وخوګي.
حیدر زمان استاد وای چې روزانه سحر 8 بجو نه والا تر ماسپخین 2 بجو پورې د منګورې په کوسو کې ګرځي، 2 نه واخلا تر 300 روپو پورې مزدوري کیږي. د کور د ماشومانو د خوراک خرچه قدرې پوره کیږي، خو بیا هم دومره خده چې چاته لاس نه نسی.
زما 15 تنه بچی دی جی، او دا سچ سره د ورځې مزدوري وکما پاگی کے چکم بچت خدے پاک رہا کہ گزارا پورا کی گی نا جی چرتا کہ اور شوپڑ پاکا کڑی بل اور چرتا مٹر پاکا کڑی کل سبزی راوڑی نو پدا کا طریقہ باندھے بس آگا زندگی دا تیرے بھی منہ چ بس طریقہ شرمی گنو دا شرم نہ روزان لگ دا کڑے دے
پسوات کے دا شخصی تعلیمی ادارو اتحادی پی ایس ایم اے صدر احمد شاہ وئی چدا وقت پٹولہ ضلع کے 200 وڑے لوئی شخصی تعلیمی ادارے بندی دی چترے شلو زرنا ترپنزیشو زرو پورے استاذان دا بے روزگار سرا مختی دوی پوائنا زیادہ تعلیمی ادارے دا معشومانو پا پیسونو چلی گی او دا سکولونو بندیز لوجی پیسونو نمیلوی گی زکر تعلیمی ادارے دا مالی ستونزو سرا مخ دی
پسلو که دو سکولونو آغا دی چی آغا دیر مالداری ادارے دی اغیت تا سویل شای چی را آغو زیاده که چی خپل سٹاپ لا آغا سیلری او آغا دا آغو سرا هلپ نکی زکر چی سٹاپ خوشحالی نان ٹیچنگ سٹاپ چی کم دیزم سپورٹنگ سٹاپ آغو خوشحالی نو ادارہ پا خپل طریقے کئی خو چی ادارے تا پیسونو نرازی دا دی واحد دا انکم سورس چی دے دقا دا پیرنس دا پیسونو دی او پا دی بند چلے گی نو چی آغا نرازی نو دی بیا مجبوری دا چی آغا وغا نشو پی کولے
دا پاکستان حکومت دا مارچ لمیاشت پٹول ملک کے دا کرونا وائرس لوجے تعلیمی ادارے بندی کری پدا اڑا شخصی تعلیمی اداروں سختی نیوکی کری پدی ورستو کے حکومت دا ستمبر 15 نیٹے نا تعلیمی ادارے پرانستو اعلان کرے ولی شخصی تعلیمی اداروں اتحادیے دا اگست 6 نیٹے نا سکولوں پرانستو فیصلہ کرے نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
مشال ریڈیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې پا مشال ریڈیو زمون پر ویب پانا، فیسبوک، ٹویٹر او یوٹیوب او ریدائے، لوستے او لیدلے شئی.
تاسو مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پختونخوا ته داخله چارو محکمې د هدایاتو له مخې د لوی اختر لپاره د قربانۍ سرمنی به دا ځل یوازې هغه تنظیمونو او دینی مدرسې راغونډوي چې له حکومت سره رجسټر وي او چاته به هم اجازه نه وي چې په لارو کوڅو کې کیمپونه ولګوي او یا کور په کور وګرځي او سرمنې راټول کړي. بلخوا د رجسټر تنظیمونو چارواکي وایي د سرمنې پیسې دوی د یتیمانو ماشومانو د تعلیم او د غشان د خیر ښېګړې پر نورو پروژو لګول کیږي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې سیکرټری اکرام الله خان د راتلونکي لوی اختر وړاندې دغه هدایت جاری کړې دي چې پکې ویل شوې دي چې هغه غیر سرکاري، مذهبي یا سیاسي تنظیمونه کوم چې حکومت سره رجسټرډ نه وي او یا په دوی بندیز وي نو دوی ته به اجازه نه وي چې په څه ډول هم د قرباني شوي سارو سرمنې راټولې کړي او نه بچاته په لارو او چوکونو کې د سرمنو راټولولو لپاره د کمپونو لګولو اعلامیې تر مخه چې کوم رجسټرډ تنظیمونه، مدرسې، ادارې یا کسان سرمنې د راټولولو وروسته د یو ځای نه بل ځای ته وړي یا خرڅوي نو ضرور ده چې دوی سره د حکومت لخوا اجازت نامه، خپل شناختی کارډ او د تنظیم کارډ موجود وي. دا پاکستان په لویو وړو خارونو کې هر کال د خیر خیګړ پنیت سرمنې راټولونکي د مذهبي ګوند تنظیم الخدمت د خیبر پښتونخوا مشر خالد وقاص وایي چې دوی هر کال د حکومت اجازت ورستو د خیر خیګړ کار لپاره سرمنې راټولوي.
موږ هر کال د نو سی راخلو حکومت نه د دې په هر ډیسټریکټ کې چې کوم کې کوم کمپین چلیږي دا غي باقاعده یو نو سی راخلو اجازه نامه راخلو نو دا صرف کلیکشن نه دی بلکې د دې په بیک باندې د دې موږ پورا رپورټینګ کوو چې خا په دې فلاني خار کې دومره سرمنې جمع کې ساغي نه دومره ریکوري یا دومره پیسې تر نه هغه پیسې په دې قیمت کې موږ سالانه په ډیزرو کمیونټي کې استعمال کې د یتیمانو پروجیکټ یا د دې سره سره سټریټ چلډرن زون د ایجوکیشن کې اورې ملي پروجیکټ او د تلیسی د ماشومانو دغه فری اف کار دغه د علاج او دغه د میډیکیشن پروجیکټ دی.
په پیښور کې خبريال او تجزیه کار شمع شاهد مشال لیډو توای وایي حکومت د داسې تنظیمونو یا خلقو مخنیوي وکړي کوم چې د ناوړه مقاصد لپاره پیسې کاروي
ادمه داخله چې دا قسمه اعلان نه په هر کال کې کیږي په هر هفته کې کیږي حکومت چرته په دې باندې عمل درآمد نه کړي او دغه تنظیمونه چې ګملي په دې کې عسکریت پسند تنظیمونه هم دي پر کوارانه تنظیمونه هم دي کوم ګورونو په پیښور کې دغه تنظیمونه غړ غړ مرکزونه دي سرکاري خلک پی ولاړي دا شنو دي ګرته پرن په دې کې زموږ په خر باندې عمل درآمد ډیر مشکل
ده په مولدا چې دین وړاندې پاکستان حکومت په بیا بیل وختونو کې پزنې انتها پسند تنظیمونو د ډلېس فسادونو یا ترهګرې په تور بندیزونه لګولې وو چې پکې جیش محمد لشکر جنگ وی سپاه صحابه او تحریک طالبان پاکستان او نور دغه شن تنظیمونه شامل وو او دوی په عام ورځو کې د چندو راغونډولن علاوه د لوی اختر ورستو د پاکستان په غټو وړو خارونو کې غړیا سرمنې راټولول باندې هم حکومت بندیزونه لګولې وو په دسمبر 2014 کې پیښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید ورستو په ځینې وسلوالو تنظیمونو د پاکستان حکومت لخوا د بندیزونو لګیدو ورستو د دوی بینک اکاونټونه هم بند کړل شوي وو بلخوا د نا قانون پیسو د سارنې نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف د 2013 جون میاشت کې پاکستان خړ لیست ته اچولې وو او د پاکستان نه غوښتنه کړې وه چې ترهګرۍ ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي لپاره دی ګامونه پورته کړي ولې د جون په 15مه د چین سرخار بیجنګ کې د ایف ای ټی ایف غونډه کې پریکړه وشوه چې پاکستان بلا پخړ لیست کې وي ځکه چې د دوی په وینا پاکستان د هیواد دننه د وسلوالو تنظیمونو لشکر طیبه او جیش محمد ته د پنګو رسیدو مخنیوي کې ناکامه شوی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو ته غوښتونکو د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملي امنیتي سرتیرو په جلال آباد ښار او خوګیانو ولسوالۍ کې نه تنه د دولت وسوال مخالفین نیولې دي دوی داوه وکړه چې سلور تنه د داعش خاري شبکې غړي دي او پاتې وسوال طالبان دي وسوالو طالبانو د دې گرفتاریو په اړه لاس نه دی ویلي نور تفصيل د سیمینا د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي
د ننګرهار سرپرست ولی تمیم عارف مومند د جولای په 28 نیټه نیولی کسان د ملي امنیت ریاست په انګړ کې رسنوالو ته وخودل پر دې محل نوموړي داوه وکړه چې په گرفتارو کسانو کې سلور تنه د داعش خاري شبکې غړي دي او پاتې کسان وسلوال طالبان دي نوموړي وویل
په جلال آباد ښار او خوګیانو ولسوالیو کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې نه تنه مخالفین نیول شوي دي چې په دغه مخالفینو کې طالبان او د داعش د جلال آباد د ښار خاري شبکه موجوده ده په دغه خاري شبکه کې سلور تنه داعش مخالفین چې د سلو او مخابرو سره نیول شوې دي
طالبانو د دغه گرفتاری او پاړله رسنې او تسنی دی ویلي په دې وروستیو کې د ننګرهار زنو اوسیدونکو اندېښنې خولې دي چې د ولایت په هغه سیمو کې چې په خوا په کې داعش وسلوال فعال ول اوس په کې طالبانو فعالیت پیل کړی دی خو مومند وایي چې د خلکو اندېښنو ته په کتوې په هغه سیمو کې عملیات پیل کړی دی
هغه اندېښنې چې د ولسونو سره شته دی چې د دښمن تحرکات په مختلفو ولسوالیو کې لکه نازیان شیرزاد خوګیانو نو په دغه ولسوالیو کې بل مقابل د دښمن ته د ځوابي په خاطر باندې هم امنیتي ځواکونه آماده دي ځواب ورکوي او نن عملا خوګیانو ولسوالۍ کې هغه ځینې چې د تهدید لاندې وو دښمن خپل تحرکات کول او کوشش کول چې د امنیتي ځواکونو په پوسټو باندې حمله تر سره کې بیرته ځوابیا عملیات تر سره پیل شوه
په 2015 میلادي کال د ننګرهار د شینوارو په یو شمیر ولسوالیو کې اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیت پیل کړ چې پر ضد افغان ملي امنیتي ځواکونو سوزلې عملیات وکړل په 2019 میلادي کال د ننګرهار چارواکو وویل سیمه یې د داعش له وسلوالو پاکه کړې باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
Thank you.